احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چکته ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنډ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نورې ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22مه د مځکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري ته به نیولې. شغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو وپلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بیساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. او ساجی رادو په انټرنیټ کې پاس ساجی رادو .com کې اوري. د بهرمیشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران د موږ سره هم نظر او دای موږ ته وویل چې دوی دې د موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللی دي کندهار ته هلته خبرې شوي دي.
د دغې جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر میشته افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بل لور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبره.
وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې میشته افغان کوچیان دا ستونزه لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پرېږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله. بیا زه ور ووتلم. بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تلل جرګوي له طالبانو سره د افغان جنو د تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګه وایي چې له زده کړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اړوند د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې یوې غړي زرکي ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل د میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره یې پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جوړ کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکې او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوې یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له د اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې 2 ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګي پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او موسسو او اکثرو دولتي ادارو ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثره کورنۍ وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنۍ د ښځینه او ځوان تریخ او تیاره کړی بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي خو طالبانو د دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 4 لسو 4 تعلیمي کال پیل سره نږدې 4000 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. د یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسېدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یولسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نه شي کولای خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرونه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي د نوم د نښو خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه مکتب موکتاب وجود ندارم، اول درسی نیست و مشکل رو برستیم از این که کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد تسن
افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیاردونه ډالر ضایع کړل خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته لږ بګمو ټولګیو تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخې ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومانو په منځ کې وسو دواتې د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دی.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوري پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه نشته دی، د کور کرایانې جګې دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ سرفنا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,050 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونه شي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو درې اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلور ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 183 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې هلته اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارم دي، لکه واښې پکې نهسته که نه، د قرباني ټیم ټیم نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بېګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او لوی البندو نه بېرته یو څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر وي او دا میږې چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری که نه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کور ایمرجنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه شئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایئ او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه شئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه میږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي که نه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شی هم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړې دي او لا په هغه وخت کې چې کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشت وئ کارتون یې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې دې بر وطن ته راتللی مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږې ویلې افغانۍ میږې چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږې ورته وایي همدغه چې پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوالو تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه یو تللي پاکستان ته موږ کله هم نه یو تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دي کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځلس سوه نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې دا ماته چې کومې معلومېږي کې نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي که نه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې ده دا تقریبا تر پنځلس سوه نه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یئ
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشت یو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټېجنګ په سیټ کې میاواله اخوا ته روات ګجرخان د پنجاب دې علاقو کې په ژمي کې موږ میشت زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې ده ټکسالا په همدې پنډۍ شاوخوا کې د راولپنډۍ کې ده
راولپنډۍ کې د ټکسالا او په راولپنډۍ ضلع کې ده
نو اوس خو راولپنډۍ او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د اي سي سي او پی او آر کډوال کوچیان هم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وځئ له دې وطنه
بله مخت هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلی دي مخت خپلم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغله مخت تقریبا التا لاس پنځه لاس کور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول مخت ټول کسان وخه او مونږ کارټونه وخه او دا دوه د مونږ ورته ول چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به مونږ تاسو ته کارټونه تر راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څو خواره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچیان خلک میږي څروي یا وزې څروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي او نیم داسې هم کېږي څه کارټونه تر واخلي کارټ تر اوسې تاڼې ته نو بیا په تاڼې ته پسې ورځلته راځلته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچیان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسې دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو اوسئ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سدې کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري د ایسی سی چې ورته ویل کېږي دا اوس ډېره مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ او جنو کې وسم لاستا دا دواری ټیم لږ ورک تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې ټیم ورک دا خلک فل عالم وستا دي نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي او جنو داسې کورنۍ مو کې ستا ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل دلته پاتې سول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې سو او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل غټان سی سی والا او هغه ته بوتل نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه کیږي. اصلا کدا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نه سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستا یې کار کیږي که وایستا نه ونه کیږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرما نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر. دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بای هغې ته نه شي کړلی بیا شاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی د خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت تېر شان در وخت تېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورئ.